السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زملي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
ایران وایي د هندي استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي. او د اټومي امنیت په نړیواله سرمشریزه کې د ترهګرو ډلو اټومي وسلو ته د لاسرسي پر مخنیوي خبرې کیږي. بشپړ خبرونه. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کلبوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یو شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي اسلام آباد د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یو غونډه کې ویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلي دي.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې نام نیوي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
غونډې ته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ویل د افغانستان سوله او ثبات یې د هیواد په ګټه ده، نو ځکه ورسره پر همکارۍ ولاړ اړیکې غواړي. تیر ماښام په لکې مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز بیگا مشال راډیو ته وویل پیښه د لکې مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې. دی وایي د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبې ته ورغلي ځوانان ول. ایاز زیاتوي چې وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ملا ذاکر ژمنه کړې چې ژر به له منصور ډلې سره یو ځای شي. اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ او پیاوړي شي. خو د رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی بیګام شر رډو ته ویل دا خبره یوازې پروپاګاندا ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو، خو ذاکر د دل ټاکنې سره مخالفت وښود. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانیو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالیې وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شول. په دې کې جیمز الکساندر میکلن ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وایي الرحمه د القاعده، طالبانو، لشکر طیبه او نورو پاکستانی او افغان سختریزه ډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وایي میکلن ټاک یو سکاټلنډی دی چې د طالبانو خواخوږی شو. د ده په اړه شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې غونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړي دي. په پېښور کې پر یو کس عبدالعزیز نورستانی او د جامع اثریه په نوم پر یوې مدرسې، په کراچۍ کې پر نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اعجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوی دي. پر سفارش تور دی چې د لشکر طیبه کسانو لپاره سفري کاغذونه برابرول او هغې ته یې د پیسو استولو انتظام کاوه. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزې د ایجنډا مهم موضوعات وي. دا سرمشریزه چې بیګا په واشنگټن کې پیل شوه ورته د شاوخوا 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او لوړپوړي چارواکي ورغلي دي، خو دې غونډې ته د روسیې استازي نه دي ورغلي چې د اوکراین او نورو موضوعاتو پر سر یې له غرب سره اړیکې ساړه دي. ټاکل شوی وه چې پاکستاني وزیر اعظم مینواز شریف هم واشنگټن ته ورشي، خو د لاهور پر تفریحي پارک تر بمی تر ځانمر کې بریډ ورستا نوموړي امریکا ته تاګ وځنډاوه. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمی برید کې وو پولیسان وژل شوي او له شلو زیات ژوبل دي. یوه شخصي خبري اژانس ویل تیر مازیګر د یوه موټر بم په وسیله پر هغه بس برید وشو چې د پولیسو ځانګړي سرتیري پکې سپارول. اژانس د کوردي یاغیانو لپاره د حکومتي کلمې په کارولو وویل دا حمله ترهګرو کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دا برید د ترهګرۍ بدرنګه مخ ښکارندوی کوي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د شل اوریزا کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې د ویسټ انډیز لوبډلې د هند هغې ته ماته ورکړه او فائنل ته ووته. تر لوبې وروسته د ویسټ انډیز ډلې کپتان ډیرن سیمی بوویل زخت خوشاله دی.
I'm just really excited. We got one game left on Sunday.
دای وای ز زخت خوشاله یم. یو لوبره ته پاتې شو. د یکشنبه پر ورځ به پوره هڅه وکړو چې هغه لوبه هم وګټو.
د چهارشنبه شروع پر ورځ په لومړۍ نیمه پایلوبه کې انګلستان نیوزیلند ته ماته ورکړې وه. او وروستۍ خبر دا چې پاکستان کرکټ بورډ وایي په هغه هیواد کې د امنیتي حالاتو خرابوالي له کبله د افغان لوبډلې کوربتوب نشي کولی. د کرکټ بورډ وایاند امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل دوی به د افغانستان کرکټ له ادارې سره بیا هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې په اپریل کې د افغانستان کرکټ لوبډله پاکستان ته ورشي او هلته په کراچۍ او لاهور کې لوبې وکړي. دا د دې مهال خبرونه. رابیا اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوئټه کې باران وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 14 او په کوئټه کې 25 او 14 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابع اکرم خان اوریدو په خبرونه کې به واوري. ایران ویلی د پاکستان پر رسنو کې ځینې خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابولې شي. په لکی مروت کې 14 شوي چې پکې 4 کسان وژل شوي دي معلومات درکو. پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد جګړه ګټلې شي شنون کې وایي.
ادھوری کامیابی میرے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے.
دا جمرو زینو کلو اسی دن کی وائی دا جند لا اساسی اسانتیا و بے برخی دی.
بجلی شتانا پو کلے پگار ہٹونو تیرا خیجو کلے مونگ زنانا پو سارونو باندی راوڑی.
پا جلال آباد کے دلارو اتحادی غڑو طور پوری کڑے چے پتور خام کترے پیسے اخصل کی گی. دا ننگرہار والی وائی.
هیچ چا به اجازه ورنکو چې موټرداران وزوره یو پیوجی کې یا پاٹک جوړ کی او یا یو دفتر جوړ کی او خلکو نه پیسې واخلي.
شننه او تبصره هم در خبرو له مشال ریډیو سره وسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د کلبوشن یادف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له تهران سره شریکه کړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نسې تعلقاتو منفي اثر پرېوتې شي. بلخوا د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیات یو بل سره تعلق نه لري. وزارت په ورځ د ایران د سفارتخانې نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایراني ولسمشر د ډاکټر حسن روحاني پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصل شوې کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تېرو 70 کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. د بیان په وینا اسلامي جمهوریه ایران پاکستان سره مشترکه پوله د امن او دوستۍ پوله ګڼي او د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحاني خپل دورې په موقع پاکستانی مطبوعاتو ته دا هم ویلي وو چې د ایران سلامتیه د پاکستان او د پاکستان سلامتیه د ایران ده. د ایران د سفارتخانې د بیان کې د امید څرګندونه هم شوې چې بې بنیاده خبرو سره د دواړو ملکونو یو بل په اړه مثبت او په مخلصانه نقطې نظر به هیڅ اثر نه پرېږدي. واضح دي چې پاکستان دا وکړي چې د هند د استخباراتي ایجنسۍ جاسوس یې د بلوچستان نه نیولې وو او درې ورځې مخکې د راد جاسوس یو ویډیویي بیان هم جاري کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسۍ له کار کوي او په کراچۍ او په بلوچستان کې کاروایانې کولې. بلخوا هند د کلبشن یادیو اعترافي بیان بې بنیاده ګرځولې او پاکستان نه یې درخواست کړي چې نوموړي پورې د رسایي ورکړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا افغانستان بهرنو چارو وزیر وای د افغانستان او پاکستان امنیتی حالات له یو بل سره تړلی دي نو که په یو هیواد کې ناامنی وي نو بل هغه هم نارامي کی. صلاح الدین ربانی تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یوې غونډې ته وویل کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین وویل د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزې پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمه پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سختو ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي. خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سولې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سولې او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثبات او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروری او اړتیا ګڼي. خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې مشر هغه تور رد کړی چې ګواکې آی ایس آی په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت سرپرست رئیس مسعود اندرابي د افغان پارلمان غونډې ته په وینا کې ویلي د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې په افغانستان کې لا زیاته ناامني خپره کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپښین نیسې خبري غونډې ته ویل ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ مندی نو پکار ته چې دواړه هیوادونه د ختمولو هڅه وکړي. تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبرې غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا نفیس ذکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او پکار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت درزۍ خلاف جنګ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر داسې امتیازه مصروف یو. ترهګري یو مشترکه دښمن ده او موږ له د ترهګرۍ خاتمې لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سخت دریزو لاسونه مضبوطوي.
خبریالو د سیمه ییزو چارو کارپور رحیم الله یوسف وایي د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي، بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري. د افغان امور کارپو او خبریال طاهر خان وایي باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو پسې د یو فورم استعمال وکړي، نو کېدای شي چې د دې مسلې هواری شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړي توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګري ده د هغې خلاف، او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان په پاکستان تور لګي، زما خیال دا کېدای شي دغه همکاری ته، دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د فکر ده چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا وخت په وخت داسې تورونه مخې ته راسي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې سلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په خاطر مخام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي چې پکې د شمالي وزیرستان سلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس ثانی مشر محمد ایاز مشال ریډیو ته ویل د خخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانانو چې میدان ته فوټبال کولو ته ورتلل. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. عمر درس وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو گاډی کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه ته جوړی تانه په حدود کې د روډ غاړې سره خښ شوی بارودی چاودنې ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 18 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی، او پولیسو په وینا دغه د ترهګرې پیښه ده چې هدف یې د غلط مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړی پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي. دغه دوران چې زه خپل په ګډ باندې ما سره کوم ملي موبایل وو، نو دا بلاسټ چې موږ سمور ته تقریبا په 4 فلنګ باندې دا اوسو موږ راته نږدو چې کډه 5 فوټ کیندلې وو، او دا کوم انجن چې وو کنه دا 150 گز لري تللی وو. دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دغه ملي سردا ته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه هغه تر سیر تفریح تر وتلي کنه 1500-2000 کسان یې دالتا دا پروګرام وو.
د پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پاکستان له تیرې سده پاسې یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمیر اقدامات کړي دي، خو پر دې سربیره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د پوښتنې جواب لټولو هڅه کړې ده چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي.
پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمیر تګلارې ازمویلي. له تېرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي، او آن پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربیره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي، نو په دې دوران کې پرباچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټ کې پر بس شوکادر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوې دي. که څه هم کارپوهان د ترګري د پېښو د دوام په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای شي چې ترګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبے خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړې وي کنه هغه ریویزټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلي وو موږ په اهداف لپاره استعمالو ته باندې نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چني دي نه دا موږ لپاره خطره جوړه شو. او افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی. افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې د دې معمولي ترخدرې نه علاوه چې کم افغانستان سره زموږ مسائل دي
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندی د ترګري سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترګري زیږوي.
د ترګري خلاف جګړه چلو کنه دا اول په ذهن کې ده یا په میدان ده. پاکستان لګیا دی چې کومه جګړه کوي آی خو خلک کړونی سي چې دې غر کې کس ناشته دې کور کې بری کس ناشته دې مرونی ول دې یاره بچ شول دې نمکل دې جیل ده. خو دا کوم ذهني طور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کیږي اخوا ته دې څه فکر نشته. دې وخت کې جګړه چې دا دې صرف او صرف انتظامی او فوجي لحاظ سره کوي سیاسی او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده. او که څومره هلته جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي. خدا وای حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نیټورک یا شبکه د هلته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګري او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونونی ول شي تر هغو دوی کله هم ترهګري ته ماتې نشي ورکولی. او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوې کامیابیانې به نیمګړې وي او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګري د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز زودبایی بیا په دې اړه درې وړاندیزونه لري.
زما په فکر موږ ته د ښه او بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دي او له دوی ځان خلاصول پکار دي. دوهمه خبر دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
غازی علم دین کو ایک ہیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترګري او انتها پسندی پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اسوسییټډ پریس اژانس وایي طالبانو ډاټ ښودلې چې ملا ذاکر به زر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغوی ملګري به شي. خو له طالبانو جلا شوې ډله چې مشري یې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګانډا بولي او وایي داسې هیڅ کار نه دی شوی. شنونکي وایي که ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای شي نو ښایي دا د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ کړي. احمد شیبر له معلوماتو سره.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی. اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په وروستیو کې موافقه کړې چې نو ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبرې حقیقت نه لري. تیره میاشت پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. ملا ذاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر و. د 2001 کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکوره شو، یوه موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا ذاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ده ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندوز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نشته.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. د افغانستان دفاع وزارت وایي کله بهره له وسلوالو سره مرسته ونشي نو هغوی په هیواد کې دننه د جنګېدو هیڅ توان نه لري. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل که بهرني وسلوال افغانستان ته ور نشي نو دوی کولی شي چې په یوه میاشت کې ناامني ختم کړي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند غني وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری د پنځمه پورې وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوی چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنگیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنگيږي.
د خارجیا به مخالفین ما کومک نه کوي، نه را تجهیز نه کوي.
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ورنه کړي، ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ ورسره شریک نشي، دا جنگ دی یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري.
وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنۍ او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ستانکزي ویلي چې دا کسان افغانستان کې د طالبانو په نوم جنگيږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلي وو. غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنګو کې طبیعي ده. په رواني لحاظ د طالبانو په صفوفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي.
پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د دغې اندېښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ کړئ. د غرمې 12:30 بجې کیدونکې د لنډ خبرونه لپاره مې ساحل اورو.
ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کول شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلی ځنی عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وای اسلام آباد د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. تیر ماښام په لکه مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرون رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیر ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ملا ذاکر ژمنه کړي چې ژر به د منصور له ډلې سره یو ځای شي. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګر ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیگانه بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالیه وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ورشي. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت سختدریزي وسلوال ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریز د ایجنډا مهم موضوعات وي چې نن ورباندې بحثونه پیلېږي. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باقر کې پر یو ګاډي په بمی برید کې و پولیسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یک شنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې د ویسټ انډیز لوبډلې د هند د هغې ته ماته ورکړه او فائنل ته وته. هلته د ښځو د ویسټ انډیز لوبډله هم فائنل ته وتلې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غم راضي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي. تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. ادارې اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانۍ ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولي دنیا جنگ دی. نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولي دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسۍ د یواله افسر د نیولو وروسته د سین وزیر علاقې ملیشیا په سین کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایی حکم ورکړی دی او د اپریشن ضربی عذب له وجې د بیکورو شو خلکو د واپسۍ یې هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سین حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرسته اعلانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغې پوره پوره عمل وکړي. ادارې اخیر کې وایي اوس به حکومت لا انټیلیجنس نیټورک نور مضبوطول وي او د مارکیټونو، پارکونو، اسکولونو، ریلوی سټیشنونو او د بسونو د اډو او هسپتالونو په سیکورټۍ به خصوصي پاملرنه ورکول وي نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو سار نړیواله اداره وای په پاکستان کې یو شمیر بریدونو ګڼ ماشومان وژلې دي. هیومن رائټس واچ وای په حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجله لیکي امریکا تر 15 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالر ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورټ کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې اویا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوې دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له بریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رینجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلی دی د نارامۍ په دې وخت کې په کار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړیو بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالر ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړې چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدی شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پورز ویل چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولی شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اورېدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړی انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمینځ وړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نړۍ خوا او شا 50 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د اټمي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمیر هیوادونه اندېښنه لري چې د اټمي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسونو ته ونه لویږي. له دې سره د شمالي کوریا اټمي پروګرام هم هغسې دي چې د اټمي امنیت په سرمشریزه کې به ورباندې بحث کیږي. د دې سرمشریزه پرانیسته بیګا وشو او د ویناګانو لومړۍ برخه یې نن پیلېږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
د نړۍ په لسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترستانو لاسونو ته ونه لویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځني سرمشیزه د پنجشنبې په ورځ په دې هدف پرانیستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څېر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوي دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لوېدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړي
چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوي دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هېوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د پیرس او برسلز وروستو بریدونو ته په کتلو ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو مبارزې سمې نتیجې نه دي ورکړې. په لیکنه کې د نړۍ له حکومتونو غوښتل شوي چې د متشددې سخت دریزې ختمولو لپاره کلکې سیاسي فیصلې وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاریس، ترکیه او بروکسل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو د دغو تروریستي کړنو پر ضد د نړیوالې ټولنې مبارزه تر پوښتنو لاندې راوستې ده. کتونکي وایي د دغه مبارزې په ترڅ کې زیاته توجه د قانون پر عملدارۍ، د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او پر پوځي عملیاتو کېږي چې د لیکنې تر مخه د چارو ونشو کړی خلک پر ترهګرۍ ضد نړیوالې ستراتیژۍ باور کولو ته زړه ښه کړي. لیکنه کاږي په 1999 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو تر حملو وروسته له ملګرو ملتونو وغوښتل شول چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په نوې پیلېدونکې جګړه کې د نړۍ هیوادونه مرستو کولو ته وهڅوي. بیا د 2001 کال په سپتمبر کې د امریکا په نیویارک کې له ترهګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په آسیا، افریقا او منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو جوړېدو او د هغوی د نفوذ خپرېدو په څیر چارو ته د کتو لپاره یو شمېر کمیټې سازي کړې. د سازمان د نړیوالو هیوادونو غوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوړي او تر دایمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره جدي کار وکړي. د برتانیا د استخباراتي ادارې ایم شپارس په خواني مشر ریچارډ بارټ فورن پالیسی مجلې ته ویلي نړیواله ټولنه لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې پیاوړې ستراتیژۍ د مخ ته راوړلو په کار کې نه ده بریالی شوي. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د جنرل سیکرتر بان کی مون هغه خبره هم راغستل شوې چې د تیر کال په دسمبر کې په خپل یو رپورت کې وویل د نوو ترهګرو ډلو په وجود کې راتلل دا خبره جوتوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې مبارزې هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له تاوتریخوالي څخه د ډک افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د 2015 کال په فبروري کې یوه غونډه جوړه کړه، خو ستونزه دا وه چې ځینې غربي طاقتونه حتی د یادې پدیدې په یوه عمومي تعریف هم موافقې ته سره و نه رسیدل. په دې اړه هم اختلافات موجود دي چې هغه کوم ټولنیز، اقتصادي او رواني عوامل دي چې یو کس دې ته اړ کوي چې د ترهګرو ډلو لیکو ته لاړ شي. لیکن وای پر پاریس او بروکسل تر حملو وروسته فرانسوي او بلجیمی مقاماتو په عراق او سوریه کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بمباره تیز کړې. د اروپایي هیوادونو د پلو نگرانی سخت کړل شو او دغه حملو په تور یو شمیر مشکوک کسان ونیول شول. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله زیاته شوې چې حکومتونه د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په خاطر د خپلو ټولو وسایلو کارولو لپاره یو مضبوطه سیاسي اراده باید ولري.
د ځوانانو غږ.
کډټ کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان باروړون کولارو اتحادیه غړي وای په تورخم کې لدوی په ناقانونه توګه پیسې اخستل کیږي. دوی تیر ورځ په جلال آباد کې په یو مظاهره کې ګواښ وکړ چې که په درو ورځو کې د دوی د زورونې او لدوی د پیسو اخستو پیښو مخنیوي ونه شو نو پراخې مظاهرې به پیل کړي. د ننګرهار والی وای د خالی یا شنبه په ورځ یې هونډه ورغوښتې چې د سامان وړونکو لاریو ډرایورانو مسلې هوارې کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د بارونکو لاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنج شنبه په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارد ته راټول شوي ول، رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم ښارګوټي کې ترې نه د بارونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د ښاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
تورخم کې مونږ نه 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په پیرا اخلي. دی ورځې 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي. موږ ټولو مخمو ته تللي وو، هغه شاروالو سره مرګري موږ امر راوړو، هغه امر نه منل کېږي. څو وارې مو د جلال آباد والي نه امر راوړی ده، بس د یوې ورځې امر دي، دومره ورځ بیا خپلې پیسې مونږ نه په زور وال کېږو، ظلم راسره کېږي. دا ټول موږ سره حاجي عبدالرحمن په تورخم کې کوي.
کوم زوړي نه په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لویه ستونزه ده. د یونین په نوم باندې کومې پیسې ده، 12 کاله اخیستل شوي دي. د دې زوړي صاحب غوښتونکي یو اول نن نیستا باید دغه زاړه خلک چې د یونین په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده، دا باید ټول ورک شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارونکو لاریو د اتحادی مشرانو ورسره سور زیوډان دي خپل ستونزه شریکه کړی وو او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه راولاړه شوې، دوی به یې په وارولو کې جدي ګامونه
خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم، ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبې په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي. هیچا ته به اجازه ورنکړو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارونکو لاریو د اتحادی غړي وایي چې که په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي، دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوري کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه.
افغانان څوک بې شک چوپ
ډېره سخته روانې تېره هر څه
کېږي. مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اورېدلای شئ.
د امریکا هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی خبریال او لیکوال رضا رومی لیکنه خپره کړې ده چې پکې د په هغه هیواد کې د ترهګرۍ او سختریزۍ ختمولو لپاره ځینې وړاندیزونه ورکړي دي. دا چې دا څه ډول وړاندیزونه دي، له عبدالحی کاکړ به واورو.
پاکستانی لیکوال رضا رومی په خپل مقاله کې په پاکستان کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ لنډ تاریخ بیانوي. په مقاله کې د پاکستانی ریاست د مذهبي سوچ او فکر تر غلبې لاندې راتلو ځینې مثالونه ورکوي، خو وایي چې په تیرو څه د پاسه 10 کلونو کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوې چې په نتیجه کې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې د فوج سره په جګړه کې ښکېلې شوې. رضا رومی وایي وسلوالو طالبانو په حملو کې په زرګونو کسان وژلي او دا سلسله لا هم روانه ده چې په لاهور کې اوسنۍ برید یو مثال دی. د لیکوال په خبره د پېښور آرمی پبلک سکول برید وروسته ضرب عذاب عملیات وسو او اوس د لاهور تر حملې وروسته په پنجاب کې د پوځي عملیاتو اعلان شوی دی. خو لیکوال وایي چې د لنډې مودې لپاره پوځي عملیات یا پانسۍ ورکول د مسلې حل نه دی، بلکې د ده په خبره پاکستان د ساخت یا جوړښت په لحاظ اصلاحاتو ته ضرورت لري. په دې اصلاحاتو کې رضا رومی د سکولونو د نصاب او مذهبي ادارو په خاصه توګه ذکر کوي چې د لیکوال په خبره د اسلامي ملت پالني او د نزغم یا عدم برداشت خورولو مهم ځایونه دي. دغه شان رضا رومی د انصاف نظام او قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو وړاندیز کوي. د لاهور تر برید وروسته په پنجاب کې د پوځي عملیاتو په اړه رضا رومی وایي کېدای سي دا ترهګري راکمه کړي خدا کافی ګام نه دی. رضا رومی زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم اعلان کړی چې په شا او بد وسلوال کې به فرق نه کوي. خو د لیکوال په خبره چې د دې هیواد د خوندیتوب لپاره ضروری خبره دا ده چې شخصي وسلوالې ډلې د توندلاریتوب کمزوري کولو د سنجول شوي پلان له مخه له منځه یوړل سي او دوی بیرته د ټولنې برخه جوړ کړل سي. د دپوینا کدا ګامونه وانخسته سي نو وسلواله انتها پزنده به په یو یا بل شکل کې وخت نا وخته سر راپورته کوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په کراچۍ کې عیسایانو د نوي ژوند په نوم یو ټلویزیون پرانستې دی چې پر انټرنیټ او د کیبل له لارې یې خپرونې پیل کړې دي. سو میاشتې وړاندې ځینو کسانو د عیسایانو د یو بل ټلویزیون چینل دفتر سوځولی و. خو د دې نوي ټلویزیون مشر وایي د دوی مقصد یوازې د خپلې ټولنې خلکو ته تعلیم ورکول دي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې اندریاس برکات ویل چې د مارچ په 12 نیټه دوی په باقاعده توګه د نوې ژوندۍ په نوم د نوې ټي وي پرانستې او د مسیحي خپرونو سره سره د تعلیم او معاشیات په میدان کې د خلکو لارښوونه کوي.
نوې ژوندۍ ټلویزیون کا مین مقصد ده نه
دی وایي چې د نوې ژوندۍ ټي وي لوی مقصد خپل خلک تعلیم اړخ ته راوستل دي چې څومره د دوی لپاره تعلیم ترلاسه کول مهم دي او بیا معاشي موضوعاتو باندې هم خبرې کول چې یوازې د خلکو لپاره صرف یو کار نه دی. د خلکو ته نوې خبرې خودل او هغه زوړ ژوند چې پکې موږ تعلیم یا نور ضروری کارونو نه لری اوسېدو د هغې نه واپس راوستل دي او په خصوصي توګه زده کړو اړخ ته د خلکو پام راګرځول دي.
اور ایجوکیشن کے لیے
برکات وایي چې په پاکستان کې لږه کوي تا 80% آزادي ترلاسه ده او دغه پاتې 20% خبرو کې اکثره خلک په خپل د حق لپاره आवाज نه پورته کوي.
20% هيا کې
20% خبرې داسې دي چې په خپل دوی په هغې د خبرو کولو نه یریږي. د دې باوجود چې ورته معلومه ده چې کوم تورونه په دوی لګول کیږي نو د هغې ورسره سره تعلق نه او نه ورته پته. خو بیا هم غلی پاتې کیږي چې تاوانی ټول هم دوی ترسي. مونږ د دې وطن نه سګيله نه لرو. مونږ خپل بچو ته د ماشوموالي نه دا وایو چې دا ستاسو ملک دی. ستاسو پلار نیکه دلته پیدا شوی او مړ شوی دی. که څوک دا وایي چې مونږ دلته کډوال راغلی یو نو دا د هغوی خام خیالي ده. مونږ دلته پیدا شوی یو او هم دلته به
د
امنیت او بیا د لګیو ټي وي چینل په توګه د کومو دړکو په اړه د نوې زندگی ټي وي چلونکي وایي چې دوی هر قسمه حالاتو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه ورته کومه دړکا یا د کومو ادارو لخوا څه خبر نه دی ورکړی شوی.
دہشت گرد نا وہ
دا منو چی طرح گر یا بازی طرح گرے لپارا کارو نہ کئی نہ ہا مسلمان تا گوری نہ عیسائی تا او نہ ہندو تا کما سوک نہ پنہ کھ گینو زمون یو مسلمان رور ب پنہ کھ کی اس کو منگو گورو نہ لاہور پ 14 نہ کی ٹول عیسائیان خون دی وجل شوی او یاد پی خبر پ سکول کی زیات تر مسلمانان معشومان او زکم من خپل ذہن نہ تیار کڑی.
اس لیے ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ کو یہ تیار کیا ہوا
د د پ وینا چی دیدا سے خبرونی ہم خبرئی چی د مذہب د قید آزاد دی او پکی دا ویلے کیگی چی د خپل اورونو سرا یا د خپل گاونڈیانو سرا مرستی کول هم عبادت ته. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4550 1300 او 15500 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر د جمرود لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي حکومت ورته هیڅ پرمختیايي کارونه نه دي کړي او هم دا لامل دی چې نخو کلینیکونه او روغتونونه لري او که په ځینو برخو کې وي هم نو هلته روغتیايي کارکوونکي نشته. له دې سره دوی وایي د سکلو اوبه نه لري چې له کبله ښځې له لرو سیمو په سرونو اوبه راوړي. چارواکي وایي د هغو کلو د پرمختیا لپاره پلان جوړ کړی دی چې زر به عملي شي. تفصیل د فرهاد چنواری په رپورټ کې.
د خیبر جنگ سید د جمرود لری پرتو کلیو خلق وای چې حکومت ورته پام نه کوي او په سیمه کې یې پرمختیايي کارونه نه کیږي. دوی وای د سانتیاو د نشټوالي د لاسه د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. د جمرود غونډي کلیو تن الف خان مشال ریډیو ته وای چې په کلی کې د اوبو کمښت دی او تر اوسه ورته سرکاري ټوبیلونو بندوبست چانه دی کړای.
دلته هوجرختیا خبروي د اوبو د حکومت طرفه د سخلو د اوبو هیڅ انتظام نشته، بس که چه ځان له کوی وهلی وي و په خپل حساب باندې هغه سیستم و هغه شی شته. نور د حکومت طرفه نه چېرته سرکاري ټوویل شوی دی، نه چا کړی دی، نه چېرته چا ویلي چې دلته مونږ منظور کړی یا منظورو یا یې کوو که نه. بجلی شته نه، په کله په ارهټونو ته راخېجو، کله مونږ زنانه په سرونو باندې راوړي.
د جمرود ورمنډو مې لیکلي یو تن رحمان ګل وایي،
یو هم داسې نه زنانه اسکول شته نه سې ډسپنسري شته. مونږ چې کله هم څه ایمرجنسي پېښه شي نو مونږ سفر ډېر لرې دی، یو علاقه مونږ ډېره لرې وي. ضروري خو دا و چې غټ هسپتال مونږ ته منظور شي، که هسپتال نه وي کم از کم دغو علاقو کې داسې ډسپنسري خو وشي چې په هغه کې هغه ایمرجنسي کوم کارونه وي چې هغه خو کې فی الحال کېږي هسپتال رسېدو پورې.
د جمرود علي مسجد یو تن غفران الله وایي چې حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او کله یې ډېر وروستو پاتې دی.
زمونږ د علاقې د چې کوم اقدامات د ترقې په حواله کېږي هغه ناکافي دي او نامکمل دي. کوم علي مسجد پکې یو هسپتال شته موجود دی، خو په هغې کې نه ډاکټر شته، په هغې کې نه ډي ډاکټر شته، نه په هغې کې نور د ضروریات پوره کېږي چې واړه نه واړه دی. یو تبې قدر معمولي علاج پکې هم وشي، دا هم کې ممکنه نه، غټ علاج خو هم ناممکن دی.
د خیبر جن سید د جمرود لرې پرتو کلیو خلکو د مشکلاتو غوښتنو په حق له مو چې کله د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل
سب ډویژن لیول باندې چې موږ سره څومره دفاتر دي، دې افسران سره زموږ میټنګ وي، دلته چې څومره دا مسایل دي هغه کې مونږ پیش رفت د پاره چې کوم دی نو هغه نه تاسو هم کو او ان شاء الله لږ ټایم به دې کې وي. نور هم دې طرف ته چې کوم ترقیاتي کارونه مو سٹارټ شي، چرته نکاسی یاب وي، کوسه هغه روډونه دي، پختوالی وي، دا نکاسی والا سیستم وي، او دین علاوه چرته ټیو ویل وي، د ستنو سمسله وي، اوور لوډینګ والا چې کوم هغه دې چې فیډر دلته چې کوم دی نو هغه څومره اوور لوډډ شوی دي، دا دې ټول مسایل د پاره چې کوم دی نو مونږ خپل دلته کې یو داسې تنظیم سازیم کړی دی او دلته یو داسې طریقې کار مزه کړی ده چې په دې کې مونږ زر نظر چې کوم دی نو دې کې ښه نتایج ان شاء الله به واخلو.
د خیبر جن سید د جمرود لری پروتو کلیو خلک وایي چې باید په کالنی پرمختیایي پروګرام کې دی د دوی سیمه هم شامل کړی شي او دلته دې زیات نه زیات پرمختیایي کارونه ترسره شي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر جن
دا مشال ریډیو دا.
نن د اپریل میاشت لومړۍ نیټه ده چې په نړۍ کې یو بل ته د ټوکو خبرونو ورکولو او وړو دروغو ویلو ورځ په نوم یادیږي. دې ورځ ته اپریل فول وایي، یعنی پر دې ورځ ځینې خلک نور هغه تیر باسي. خو په پاکستان کې ځینې پوهان وایي په دې ورځ باید خلک نورو ته داسې دروغونه وایي چې هغوی ته تکلیف ورسوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
په دې ورځ خلک د ټوکو په نوم یو بل ته د ټلیفون د لارې یا مخ په مخ دروغ وایي چې هغه د ټوکې کوونکی انسان لپاره خود یو سو له زو د خوشحالۍ سبب وګرځي، خو هغه بل تن ته ډیر نقصان او پریشانی ورسی. مشال ریډیو سره په خبرو کې یو عالم او دانشور مولانا عبدالله جان اویل باید چې حکومت په فوري توګه په دې ورځ مانځلو بندیز ولګوي، ځکه چې له دې ډیر نقصان رسی او خلکو له هم پکار دي چې په دې ورځ د چا د دروغو په خبرو کې را نشي. نوموړي زیاته کړه،
معاشره کې د دروغو په بنیاد باندې یو انسان ته یا یو خاندان ته ډېر لوی نقصان دی، نه پېښېږي، نه سول ډېر عظیمه ګناه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اسب کو یونجی ولکل ګویول، رښتیا انسان ته ډېر لوی نجات ورکوي، اخلاصي ورکوي او ډېره کامیابي ورکوي، او دروغ انسان د تباهۍ اساترین طور غورځوي. پس اپریل فول د دروغو یو عظیمه نشانه ده او یو په دې سره ډېر لوی لوی خاندانونه ته ډېر نقصان رسېدلی دی. کله کله د یو انسان زندګي دې نه خطره کې پریوزي هو دې مخنیوی وشي، او چې څوک هم دا قسمه حرکت کوي چې له فصل اپریل فول مناوي او چا ترین کوي باقاعده دغه مخنیوی هو.
همداشان یو بل عالم او مفتی فضل منان عابد د دې ورځې په اړه مشال ریډیو ته وي،
اپریل باندې چې دا خلک دا کم پروپاګاندا کوي، یو بانکي او پات شوی دی، یو ورور دی او پات شوی دی، چې څوک ځان ته مسلمان وي نو هغه به مسلمان ته څه خبره هم نه کوي چې هغه ته په هغه باندې کې تکلیف ملاويږي. په اسلام کې دا هم منلي چې تاسو به ماشومان هم نه روي، ځکه چې هغه ته ورته یو دیوال مخې ته پټ شوی او ماشوم را روان یو ته هغه ویریږي او آواز غونډه کې پوه کې د هغې په وجه باندې کې هغه ویریږي، یا بوډاګانو ته په یو خبره باندې کې تکلیف رسول دا بالکل اسلام خلاف دي، او اسلام چرته کې داسې قسم کار اجازت نه ورکوي.
یو شاعر او ادیب سردار خان مشال ریډیو ته وی چې د دې ورځې د عمل په وجه په ټولنه کې ورانه جوړیږي، نو باید چې ولس ځان له دې ورځې وساتي. نوموړي زیاته کړه،
د اپریل د فول ډې چې کومه ده، دا په مشرقي او بوتګار
پیدا کی دخل کو پزین باندې غلط تاثر ورغی زما په خیال کې پوی خلق له فکر کې دی بالکل دا قسم فولینګ کې دی دا ختم کی کم از کم دا سی او توګه خو بالکل نه فکر کې باغې باندې ستر د انسان ذهن کې کم دی مونږ چیرې کیږي هغه ته خرابې دي او د کم لمحو د لپاره بالکل هغه دا سی چې د هر سنه په دې کم دی لکه هغه تیری دا ته وکست یو پرس کما ته دې بریښتا رور پاک باندې ورسېدو نو تو وایې چې بدغه ټیم کې بلکې زما بس پوزیشن یو زما بلکې څه تاثرات یې زما ځته بسونه غړ ډوک رسی
د دې د نشورانو او علیمانو په وینا کې د لومړی اپریل په ورځ څوک چاته د ټلیفون په ذریعہ یا په بل کوم لار د سپیخې پیغام ورسوي نو په کار د چې هغه لومړی تصدیق وکړي نو دا شن بد دی ورځ د مانځلو مخنیوي وشي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
سات د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه